آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر افغانانو له طالبانو غوښتي چې د نجونو حقونه ورکړي او هغوی ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي ځینو کسانو راته بیا په خپلو سیمو کې د ښځو د ناوړه ژوند کیسې کړي دي د خبرونه په وروستۍ برخه کې د ورکشو وایزانو د لاټ پروگرام لانډه برخه هم ما هیروي پایل ستاسو په پیغامونو کې
السلام علیکم ګرانو د آزادۍ رادیو کارکونکو قدرمنو تاسو نه یو جهان مننه چې موږ ته وخت راکړي زه زخمی اتل هوتک لیونی تونځي عجز ده پای د خواول ستاسو سره ملګرتیا ته په صداقت چمتو یم نو ځکه چې زما اتصال ډیر کمزور دی الان دوی درې ورځې کېږي دا ټلیفون د زنګ وهلو یا د واتس اپ مصرف نسم پر کولای کور بچان هر سره پسیدی نو زکه چې زه هر وخت د ډیرو پیښو سره مخامخ کیږم وینم ځنه می درد کوي خو څنګه سم کولای لاس رسمی به خواته نه کیږي نو زه د یو شی پوره تلویش کلن پنځه تلویش کلن انقلاب سره تجربه ما حاصل کړی دي او د جهان د پاره د پواید د پاره د انسانیت د شو اړیکو او د شو تجارتی هر شنی کو انساني اخلاق د پاره یو ډیر شم مبارزه شروع کړل ده نو ځکه چې افغانان ډیر کوشت کور کړی د ولستي او دغه کمی ډلې چې پرموست ته پلکیږي دا ډلې خو بالکل د منلو او د زغملو ور نه دي ځکه چې احمد ولارسی محمود راشی محمود ولارسی احمد راشی نو پدې کې اوس د ولسته د پایټک ښیر دی نظمر یو نه خواله ده نه یو د شوز ده نه یو د انسانيت نه یو د اخلاق ده څوک را دي هغه پسل کاله مریض نه چې مور شي او مور سوي لانی خوښشات یو ژوند شي چې هغه خوښشات پر کې بیا بل حکومت راشي نو ولس د دې سلويش کار سره کړی دی پاتې دی
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته زده المن ولایت مرجین امریکانی ولایت نور سره ازادی رادیو ته مرا پیغام چې موږ ماجر د پاکستان راغلی ته نه مسکیږي موږ سره د دولت په خوا هیڅ مرسته نه وسوینه پیسو نه مالی هیڅ مرسته موږ سره نه وسوي دلته ډیر ستړي ژوند دی زه دا غواړم چې موږ سره مرسته وسی مرجیس
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کتونکو او همکارانو ته په دې هیله چې جوړ او روغ وایس زما د نجونو د مکتب یا پوهنځي په برابر باندې د نظر او خبر خبرونه کې دا پیغام دی کچیر دی په حقیقت سره غواړي چې د ښځو مکتبونه ایلاسیا او دوی پوهنتونونه د پریښودل سي دوی باید یو زرکسیزه شورا جوړ کړي لکه څنګه چې د امارت واکمن سو طالبان واکمن سو په اول کال باندې د ټول افغانستان د هرې ولسوالۍ یو قومي مشر او یو ملا د ولسوالۍ په سطح دغه د هرې ولسوالۍ دوه دوه نفر کابل ته ولاړل شورا جوړ کړه نو چې داسې شورا جوړه سي زه هم ډېره فایده منه به تر نورو خبرو دا چې شورا جوړ کړی وای او د شیخ صاحب چې غوښتي وای چې مشتدي د شنزو یا د نجونو مکتب ایلاسیا او دوی د پوهنتونونو ته پروښول سي
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو ټول ته سلامونه څنګه یاست په خیر یاست جوړ یاست موږ خپل په افغانستان کې وزیرو په کندهار په سپین بولدک دلته دروازه باندې د ډیر تکلیفونه دي خلک بیروزګار دي کله چې مونږ خواته دي کله بارډر وخت دي بیخېل بیروزګار دي دا وټو مچانو چې اوړي وراوړي جره پاره مشکل دي د لې خواريم ډیر ولاړ دي ولې سپین بولک منډیان ته کوم مال راځي اول خو کړه چې لار باندې د افغانستان ترانزیت پلاغه لار باندې نه راځي د افغانستان ترانزیت دی هغه ته پر ایران پر بندر عباس پر دا باندې راځي بیا افغانستان پر نیمروز پر ایران تو د پارا پر مرز باندې راځي نو بارډر ته چې مالونه راځي د بارډر مونډیا نه ګرځي لوډ فل د مالو ولاړ دي ګراکان راځي دروازه بند ده د دروازې چې بند ده سر دي خلاصولو ګراکان د خواسه نه راځي د پاکستان خواسه نه د افغانستان خواسه دی خوارېسته خلک د ډیر بد بیروزګاری سره مخامخ دي مسله د خیر پیش کړه زموږ اواز روزي ورسوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د یو مکتب استاد یم او د لس کسو مکتب یوازې خپل پر سر باندې اداره کوم او په دې خاطر چې د نو استادان د شتون د وسیخ چې استادان نور نه پیدا کیږي آیا کس شاګردان لرم نرغه درونی وی کس په دې کې شندنی دوی شتنی نجونې دي انا تقریبا ورای ټوټه درونی وکاس کې د ډیټور اداره په غاړه لرم او په دې خاطر چې شاګردان سره دا نو په ژوند کې ترګوډو ډیر سخت شپه او ډیر یو نادر صحنه ده ځکه په دې باندې چې ډیټور ته هر څه جوړول هر څه هما کول ام د استاد دند سر تر رسول ام نسن نور دند سر تر پکښ رسول دا تجربه خبره ما ده فرسول
السلام علیکم استی خان خلواکی ما د هلمند ولایت د واشیر ولسوالی څخه ورور مر د دې واشیر ولسوالی کې دغه بیسنګ شبکې سره ډیر نه پستانګ یو کله یار نه کله چا یار څه کار نه کوي کله خبرې باندې باندې کوي تاسو موږ غوښتنې د مسلمان پورې ورسېږي ورور مر ډیر بسر د ژوند سره د ضرورت دی د خلکو سره لمبرونه دغه دی خلکو لمبرونه زموږ سره څه دی او یو خبره مند ضرورت یو سات نو سره زور نه چي یو لار کارم نس کولای مړ تا غواړ ورور چې داس مر پسا ها کې دغه بي سين نمائندگی چې دا وکا شبکې دي دا نو کې پر ژوند را سین کې کار وکي ورور اگر سره کار نس کول ډیر مجور نو سره ضرور دی
السلام علیکم د زدي رادیو ټولن کاران سلام هم کیلي احترامات قبول کړي زما دا هله دا د هلمند ولایت نادالی ولسوالی برګل بازار ته د افغان بیسیم یو خاده منظور سوی ده برګل بازار سره نو ډیر وخت کې دا منظور سوی ده او دلته نه راوړ کیږي او دلته انټرنیټونه ډیر کمزوري دي
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کډرمن ته سلامونه وړاندې کوم د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالی ما عمر صاحب میمنم ده نو ما غوښتل چې د د شوز په هړه باندې په هلمند ولایت کې زتا ست یو څه جزئیات درکم دلته په هلمند ولایت کې د شوز سره ډیر ظلم کیږي ډیر پداستوګه مثلا د شوز د غلام پستر ګوري دا هر څه خلک چې د هیڅ حقوق نه دی ورکوړي شوز دا ډیر داسې د غلام پستر ګوري او هیڅ حقوق هم نه دی ورکوړي شوز دا نو په دې اړه مې ماسیانی وغوښتل چې ځاګ مې د پورته کړی وای ازادي راډیو ته چې مال د زما ځاګ واسطه وي تر ځای دلته په هلمند مثلا په د اطرافي منطقو کې د په دشتو کې هم په د ولسوالیو کې په داسې منطقو کې مثلا په د ولسوالیو کې داسې د ښار څه ګوښی دلته د ښځو سره ډیر زیاتی کیږي ډیر ظلم ورسره کیږي حکومت نسته قانون نسته څوک نسته چې ږغ یې واوري د شیز سره هر کم زړی غوایا غور سره کی زله مشترکی ګوډی نور کی هر څه ور سره کی او دلته حکومت نسته څوک یې ژغ نه اوري کچیر د دې شیز مور پلار مثلا راولاش حکومت ته ورسه حکومت یې نه رانه اوري ډیر زله مشر روان دی خلاصه دا از درته ان چې په هلمند کې د شیز ژوند پېت دی هیڅ ارزښت نه ورته لري لته زما خورځه و د څوارلس کال انجلی او د اتیا کال سپینجرتیا ورک پیسو د پاره نو د پیسو د پاره دلته ژوند بس انسان د شز داس خرڅیږي لکه یو په ملي کې په بازار کې چې ټوکر څنګه خرڅیږي او پسو یو داس خرڅیږي د شز داس خرڅی حکومت نه سدلته چې د څوارلس کال انجلی او د اتیا کال سپینجرتیا ورکی او حکومت امنیت مالانو دار کم کار
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو قدرمن دو خوژو اوریدونکو او کارکونکو ته زه محمد انیف الهام د زابل مرکز کلات نن تاسو ته دا پیغام پرېږدم دا چې زابل په مرکز کلات کې یو خصوصي انسټیټیوټ ته بدبختانه چې نه دولتي انسټیټیوټ سته او نه هم بل خصوصي انسټیټیوټ سته یوازې یو دانه د شیخ متین انسټیټیوټ په نامه ده همدغه بنسټګری هم د هلمند ده نو دای د زابل د همدغه بیچاره ولس څخه ډیر زیات پیسې اخلي تقریبا 2000 افغانۍ پیسې ته 1000 افغانۍ داخله ده همداسې 1000 افغانۍ پر کتابو باندې همزه نو تقریبا 1000 افغانۍ ته ځان رسوي نو دا ډیر زیات پیسې ده د همدغه کمزوري اقتصاد لرونکو ولایت او د دې د ولس لپاره نو دی د هله لري چې دی باید زده کړی وکړي په خصوصي برخه کې نو دغه پیسې د لپاره ډیر زیاته نو زما د هله ده چې همدغه برخه ته دولت د زابل مشران خپل د همدغه انسټیټیوټ امرین توجه وکړي ځکه زابل سده یو ډیر کمزوري ولایت د اقتصاد له نظر او سیدونکو نه سکه ولای چې همدغه پیسې پر وخت باندې تحویل کړی ز خپل د همدغه انسټیټیوټ د شپږم سیمستر محصول یم همدغه پیس ما په ډیر زیات کلیپ سره ودی تور کړی د نو پرما باندې ډیر زیات خوري راوستلی دي نو زما د هله ده چې باید د دولت ودیته توجه او پاملرنه وکړي ځکه د زما یو پیغام د زما نظر ده دا پرما باندې راغلی دي د ټولو محصولینو حق ده چې باید همدغه حق همدغه ژغ د دې د پدرګه سترڅو همدغه برخه کې دوی یو څه کمې راولي په همدغه پیس کې ترڅو لا هم نور محصولین ورجذب کړي لا هم نور محصولین دوی پیدا کړي لا هم هیواد ولایت او نور سیمو ته خدمات وکړي تعلیم په برخه کې ځکه کچېری پیس را کمیږي د دې د محصولینو تعداد هم زیاتېږي او همدارنګه د دوی هغه کوم خدمات چې د لا هم ارتقا او پرمختګ کوي نو کچېری همدغه پیس همدغه ډیر خپل کیږي د دوی کار به هم مخ په شاتک کوي ځکه نسې کولای محصولین د زابل اوسیدونکو چې په دومره لوړ پیس باندې دی همدغه برخه کې زده کړی وکړي ځکه دولتي انسټیټیوټ هم دلته نسته پونتون هم د زابل پونتون سي دی یو داسې پونتون د چې داسې پرت څنګه نه لري هغه کسان چې تاله د صحت په برخه کې زده کړی وکړي او محصولین دوی د زابل پونتون هم دغه برخه کې کومه څنګه نه لري
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې په خپل سیمو کې مو د شتاستونزو په اړه آزادۍ رادیو ته پریخیو په دهله چې د غستونزو ته مو چې یادونه وکړه د حل لارې چارې پیدا شي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادۍ رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادۍ رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 21 201
اوس هم راځو د ورکو شوې ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي
سلامونه نیکې هلې وړاندې کوم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ما نوم بسم الله دی زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم ما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولادي د تاج ګل اکا زوی دی تقریبا 2 کال 2.5 کال کېږي چې نادرکه دی ورک دی زه دا خپل شمیره تاسو ته پریږدم 0 85 40 1 0 6 5 0 5 4 0 6 5 مننه ازادي رادیو دې ژوندې و سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم خدای دې وشت روغ او جوړ بیاس روزمای ورور ورک دی د واټمیشت کیږي د ځاځخنه درکسه وي تقریبا د 15 کالو دی نوم یې دا دوه دی، د اجمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای منطقه نه ور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 0 اویا نوي 1 نوي 215. شمیره ور بیا وایم: 0 اویا نوي 1 نوي 215. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیر زیاته مننه. زل علی ونیم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یکه وسلیم زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. د یو نیم کال کیږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الګ د کور سره درک سوی، یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلي چې زه په سفر زم، یا د یو چا کار زم، یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا تر دا اوسه پورې نه درک سوی دی. او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغه اوري، یا د ملګری زما یو ژغه اوري، او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا، یو زنګ وکړه، یا یو دوست یو قریب مې لمبر بدر څخه یې خامخا. نو د ځان سره به دې څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډیر سخت درڅخه خپه دي، او ډیر سخت در پسې ځورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، خو چار چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره. او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم: 0 3 0 0 9 3. یو واری بیا: 0 0 3 0 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کړي. ډیره زیاته مننه. د ازادۍ رادیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت پیلن د پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د محمدزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو. که چیرې دی زما آواز ار وي، د واټس اپ په دغه نمبر دې زما سره اړیکه ټینګه کړي: 0 15 3 6 4 4. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمې چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی، په بیغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیره وخت ما ودی سره ورکه، نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم، نو د دې زما سره اړیکه ونیسه: 0 2 2 0 2 2 0 5 5. شمیره ځلې بیا: 0 2 2 0 2 2 0 5 5. ازادۍ رادیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
ولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زادر ریڈیو محترم اوریدن کارکون کام کاران سلامونه ومنه په خاص توګه تایر روشن سه محترم ته په دې لوي تشبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالی تخه زمایو د خاله زی عبد البصیر په نامه باندې تقریبا وشت کاله کې چې نادر کسوی دی عبد البصیر د پرا ورات کلستان ولسوالی د ماده د کلی وسیدن کیو تقریبا وشت کلونه کې چې نادر کې نستنو کدار جا زروی یا د خپل زما غوړي یا د پاره ټوک معلومات لري نو زمر ستر د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونی سیسما د ټلیفون شمیره ده 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 او بل افغان د سیمه شمیره د 0 1 0 6 3 9 2 1 0 8 لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 همدارنګه دویمه شمیره د 0 1 0 6 3 9 2 1 0 8 یعنی 0 1 0 2 3 4 9 همدارنګه 0 1 0 6 3 9 0 8 والسلام
سلامونه ګران روشن ته محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر لا سمو دی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش ممرهار ولایت کامی ولسوالی سخیمه دغلتا زموږ یو تن ملګری زیول حق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر لار ندرک شوی دی که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي تلیفوني شمیره وایم واټس اپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 1 9 9 3 2 2 شمیره یو یو وایم 0 8 9 0 9 3 2 روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه تر بیا خو وختونه او خې شي وي د لا پمان
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم زه اسحاق نیمګه مده پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالی چې مزنګ درته وکړلای دا خدای دې وکړي تاسو پر جوړی استه د ما یو ورور د محمد عثمان نیمګه دا یو کال کې چې په اړه کوم معلومات نشته هیڅ معلومات نه کیږي نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته معلومات تر لاسه سو په دې شماره د مختزن ووګي 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
رحمت الله و برکات او ازادي رادیو کارکونکو شیاس په خیر مژ ونجوال د رحمت الله غ په نامه باندې د ولایت المن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک د یاد څو ورځې کې چې ورک د تاس که هر مسلمان پیدا کړی وي ماته په دغه شمیره باندې جنگو یې سفر بیا سفر وسه پر نه سفر سلور نه نه پنځاوی
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پرونی کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دی وکړي روغ جوړ بیاست. عبد الحد تلم د هلمند ولایت څخه روجان ازمیر یو عزیز دی. تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوي دی. ممشته د مرګ د ژوند معلومات نسته. په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري. مثال د خبري یاد خپل ازمیر جغاوري نو د مهرباني د طریقه دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسي. کدا چې چار مسلمان ورور ک په پاکستان کې ک په افغانستان کې ک په ایران کې چار ځای مثال د خبري زمش د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیرې د زمش سره ورور د واتس اپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې چې نادر کسوي د زمش د واتس اپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتس اپ شمیره ده. هر څوک کولی شي په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې سره معلومات وکړي. او بل افغان بي سیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال خبري په دغه کړه معلومات مشترکه ورور درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه نیکی هیلی دا ازادي راډیو ټولو مینوالو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم. بیا له مزار شریف نه یم، له مزار شریف د دیدادی خار سیمې نه. دغې نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی او ماشوم امید نومېږي. د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي، بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم: 0 5 8 5 5 5 5. بل نمبر دی 0 5 8 9 3 9 4. پرسه شماره ورته افغان وایم: 0 5 9 4 9 1. شماره ورته بیا یو تکراروم: 0 8 3 4 5 2 4 5 0. بل نمبر دی 0 5 8 9 0 3 9 0 4. پرسیش مارا بغان د 0 2 4 0 9 2 4 4 9 1. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دی وی تل دی وی ډېر مننه. ښه وختونه او د الله په امان.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم تاسو ته ټول ورځې ته څنګه وخت په خیر. حمزه لغمانی ملغمان څخه نو زه یو تر زه چې نصر مې کې تقریبا د مې کې نه درا کا شوه دا چې په سلام وای څو کالي تر وکړم په تاسو د پاره سمون ماته نه ماته دې په داس نه راځم دی وای چې تر وا بیا بیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو ته د سختې په مان.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ژوند کروغې کډارد لری تیریږي کومه تل دی وای روغه سټه نیمه پچای ده.
پلو ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړي او روغ سټي یقیني کړي.
د ازادي ملما
یو غزل دی: یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي، دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي. یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي، دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي. وطن لکه نازک بوټی په غاړه د ویالې، د هر یو خویدلې لاسونه سره ځي. همت کوي پرتی خاورې دی هم کړی ملګرتیا، همت کوي پرتی خاورې دی هم کړی ملګرتیا. دا دوړ چې لزغلنده اسونه سره ځي. منم چې جدایی هم یار ل یار هیروي، خو مینه هم لډیرو تماسونه سره ځي. خفګان ته هم یو لنډه لاره ګوره چی کم ساڑه گورا لپیرڑو لباسونو سرزی. نظیرا للاسونو دا مظلوم دوینو رنگ، دویوائی چی دا هم لاو دا سونو سرزی.
د افغانستان د پیژندل شوی شاعر نظیر احمد نظیر شعر مو د ده په خپل آواز کې اوریده. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له ښاغلي نظیر سره خبرې کوم. نظیر اوس مهال په بلجیم کې اوسیږي. په درانه خوب ویدان جلی د هغه د یوازینۍ چاپ شوی شعري ټولګې نوم دی. یو بل شعری ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نظیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. ښاغلی نظیر په بلجیم کې د کډوالو په یو اړوند اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. په نننې مرکه کې به د نظیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واوري. له ښاغلي نظیر څخه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژنې.
زما معرفي به د نورو میلمنو غوندې نه وي، ډېره ساده به وي. نظیر احمد نظیر نومېږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته وایست چې کوم ځای کې زیږیدلی یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومیږي چې دا د زیږیدو نیټه ډېر وخت چاته یاد نه وي، خصوصا موږ خو دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به مو پوښتنه وکړله چې څه وخت زیږیدلی یو، تخمیني به یې ښوده. نو تخمیني چې شي عمر مې اوس چې کله یادومه ډارېږم چې ولا ډېر عمر مې تېر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تېر شوی. او کابل کې زیږیدلی یم، د لوګر ولایت یو، او مور مې د وردګو ده، پلار مې د لوګر دی. یو څه وخت مې کلي کې تیر کړی، زیږیدلی کابل کې یم، بیا د جنګونو پر وخت کلي ته تللی یو، بیا مې تر اتم ټولګي هلته کلي کې زده کړې کړې، بیرته کابل ته راغلی یم. تقریبا لس کاله کېږي چې اروپا کې ژوند کوم.
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې، هغه څه چې فکر کوي باید خوندي کړې په لیکلې بڼه؟
د څه و چې زما ورور زمانه مشر دی، هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر او په دې شاونو ډېر نه پوهېدم، هغه په اووم ټولګي کې و. د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر وو، ښه شعرونه وو. بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل، د هغې کتاب به مې لوسته، پښتو به مې لوسته. نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملاین درېده، بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه، بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو، یا به یو شعر لوستو، یا به یو ادبي ټوټه لوسته. دغه ډېر مهم وو. نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاورې مې ګډون پکې وکړ او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم. ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي، کېدلی شي زیم جوړ کړم. نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما وویم چې زیم کولی شم شعر ولیکم. بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه، بیا وروسته چې کابل ته راغلم، بیا دلته یوه مشاعره جوړه ده، هغې ته ورغلم. په هغې مشاعره کې ما نوم وانخیست، نوم یې واخیست، خو شعر نوبت راته ونه رسید. خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې، هغې ته بتلم او بیا دغسې پکې راګاټ شوم ماته هغه خبره. نو شعر مې ولیکه او یو څه نثر مې کم لیکلی دی، خو شعر مې ډېر لیکلی.
مننه نظیر صاحب، ستاسو په لیکنو، ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو. خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، واده مو کړی، ماشومان لرئ، په کوم ځای کې اوسیږئ؟
وو واده مې کړی دی او دوه ماشومان لرم. اشرف مې مشر زوی دی، اسرا مې کشره لور ده، او میرمن مې هم ژورنالیسته ده او بلجیم کې ژوند کوم.
داسې مې اوریدلی نظیر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنځ په هغه ځمکه باندې ژوند کوئ چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنځ کرخه راکش شوې ده، سرحدي کرخه، همداسې ده؟
زه کله کله مې وځوروي زموږ د هیوادونو د نورو هیوادونو ترمنځ د پولو مسله چې ده، چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه سره توپیر دي. په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسیږو چې 50 متره ښی خواته بل هیواد هالند شروع کیږي. زه په بلجیم خبره کې اوسیږم، خو د دې ته څنګه کله کله مې وځوروي. خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغسې پولې رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي. اوس موږ ګورو چې یو کله که کوم شان چې په یوه خو کې امکاناتې ښه وي، که د سودا د اخیستو نه وي، یا د زده کړو نه وي، یا د بل حساب نه وي، هغې هیواد ته ځو او کوم چې دې هیواد کې وي دې ته ځو. نو داسې ځای کې اوسیږو کله کله هم د خوشحالۍ احساس راکوي، هم د خفګان. وان دی هیلو احساس راکوی چې امکان لري زموږ هیوادونه هم دغسې حالت ته ورسیږي، البته که امکان ولري او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې.
دې موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی؟
کله کله د شاعرانو دغسې یو حساب لري چې یو شی به ډېر تاثیر پرې وکړي، خو زر به هغه د کلم څوکې ته نه راځي. دوی ما باندې ډېر تاثیر کړی، خو تر اوسه پورې به نه هم توانېدلی، یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یا د په شعر باندې راوړم یا په لیکنه کې راوړم. کېدای شي په خبرو کې مې د ډېرو دوستانو سره یاده کړې وي.
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسېږئ، که څه هم د هالند د سرحد په 50 متری کې ژوند کوئ او روزمره کولی شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ. کار مو په کوم ځای کې دی؟
کار مې په بلجیم کې دی، خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی. تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتره شاوخوا لرې دی. کار ته کله کله او بسکیل باندې زما، موټر کې، ترین کې، پټولو کې زما. خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی. دلته د هغه کسان، هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 14 تر 13 کلونو پورې دي، د هغوی سره د مرستندوی دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي که نه، چې د هغوی سره کار دی. چې په دې ماشومانو کې ډیری تنکي ځوانانو کې ډیری افغانان دي، نیمایي نه زیات افغانان دي، نیمایي شاوخوا افغانان دي. نور د سومالی، سوریه او عراق او اریتریه او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ، هغه افغانان وینه یو خبرې ورسره کوي چې په بلجیم کې پناه غوښتې ده؟
و زه تقریبا ټول ورځ موږ زه چې کوم ځای کې کار کوم هلته ډیر افغانان هغه کورنۍ ولم دي، او هغه کسان دي چې عمرونه د 13 لوړم دي، او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي، زموږ د برخې مربوط راځي چې 13 ټیټ دي، ټول ورځ د هغوی سره په تماس کې وم، خبرې ورسره کوم. ځینې واقعیان چې مایوس وي، او زه د دې تر څنګ دوی ته درسونه ورکوم. داسې درسونه دي چې تقریبا یوه ورځنۍ، دوه ورځنۍ پروګرامونه دي. دا درسونه چې دوی څنګه کولی شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي، یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي، په څه حالت کې وي، په لارو کې، په څه ستونزو کې مخ کېږي، دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني، ژبه نه وي، وطن نه وي، د کورنۍ نه لرې والی، څنګه توانېږي چې بیرته ژوند ته راوګرځېږي، څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي. البته که چېرته ستونزه پیدا شي، ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځېږي. او دوی هغه کوم هدف چې دی، که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي، د ژوند کولو مسله وي، څنګه بیرته خپل هدفونو ته وګرځېږي.
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځې غونډې کوئ، پروګرامونه ورته نیسئ، دا ستاسو مطلب دی؟
و دا ځینې هغه دي چې مشخص زموږ د برخې دي، لکه د زده کړو برخه ده. دا هم دي پرته د زده کړو نه چې زه وزګاره وخت ولرم، کاري وخت کې بیا د دوی سره بیل کینم. دا د موږ بیخي د کار برخه ده. زما د کار برخه چې مشخصه ده، هغه دا ده چې د لویانو دپاره او د تقریبا د زیرسونو دپاره، د ټولو دپاره د درس مسله ده. او د دې تر څنګ د دواړو دپاره ده، خو تر ډېره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده، هغه کسان چې عمرونه یې د 13 ټیټ دي، د هغوی هڅول دي ژوند ته، زده کړو ته، د دوی د ستونزو اورېدل دي. څه برخه کې ستونزه لري، موږ څه کولی شو، بلجیم حکومت ورته څه کولی شي، کوم امکانات موجود دي. کنه یوه خو هغه د پناه اخیستو پروسه ده، هغه بیله ده چې هغه په خپله د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري. یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې، په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو. ستونزې څه دي، څنګه یې وکولی شو ژوند یې برابر کړو، زده کړو ته په دې برخه کې.
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ، نظیر صاحب، دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ؟
و دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده. ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي، یو د سر صلیب برخه کار کوي، یو خپله د حکومت دولتي اداره کار کوي. زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم، او زموږ د برخه چې ده
تقریبا مختلف و هوادون و کدوال را سره دی و خوزموگ برخه چه ده مشخصه ده زیر سنو ده پاره ده چه ده اتلا سنه تیت عمر و ترسوال سنه لور عمر تنکی زوانان را سره دی باقی که جونه و حلکان رازی چه ده مختلف و هوادون ندی ده افغانستان، سوریه، عراق، سومالیه، ایریتریا ده ده برخو هوادون کسان دی
دا خو ماشومان دی لاتلسل کلونو کم عمر دی اروپا دی قوانینو په اساس باندې دا تنکی زلمیان کنجونی دی کالکان دا په ماشومانو کې راځي دوی خو به هر یو کیسې لري ډېرې به ډېرې دردون کې کیسې لري دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي
ما ډېر وخت زوروي کله کله دومره و زوريګم چې زموږ د کار نورم کارانم چې راسره دي هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولر شي موږ چې وای کور ته ولاړ شو د هر څه ویروو ځکه زموږ د شخصي ژوند باید شروع شي خو زه کله کله ډېر زوریږم زه نه پوهیږم کله چې کور ته لاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې زه نشم ترې لرې کېدای یا خو به دا وي چې زم د دغسې یو هېواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي او دویمه خبره دا ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شعر د طریقه وي یا ټولنیزې مسلې وي ما ډیر زوروي خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم دوی اورم وخت ورته ورکوم زه ډیر وخت په دې باندې اضافي وخت دې سره ورکوم ورته چې دوی واورم دوی باور ترلاسه کړم دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې ورسته کومه لارښوونه ورته کوم دوی را سره مني زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ یو کس وو هغه د هیڅ څه سره راشه درشه نه درلود ټول ورځ وو کوټه کې پروت وو او یو به موبایل کې گیم کولو د باندې نه راووت ما واورید ټول خبرې مې واورید ورسته په ما باور پیدا کړ د کورنۍ کیسه یې وکړه د لارو کیسه یې وکړه هغه کومه غوټه چې په زړه کې و هغه راوست کړله کله چې دفتر ورته وړاندیز کړه و چې دا روانشنه سره مخ خبرې وکړي د فکر کولو چې دا روانشنه معنا هغه ناروغان چې لیونیان دی هغه ورسی دا یو باور وو کمزوری باور وو او په دوی دا کوله شو چې دا لونیان کله چې ما واوریدا د دې زړه خو ته خلاص شوم باور را باندې پیدا کړ روان وو ما راپسر روان وو خبرې کولې راته دا نورو همکاران چې را سره دوی بلجیمیان دي هغه تجالب وو چې دا څنګه ورکو سي دی او څنګه خبرې وسره کوي ځکه دوی خبرې نه کولې زه ډیر وخت ورکوم چې دوی واوري راتوي وای ستونزې راتوي د لارې کې سیرته وکړي او ورسته دغه نه په ما باور پیدا کوي البته دغه خبرې ما د پر سخت دي چې زه اورم د دوی عمر کم دی په سخت لارو راغلی په لارو زوریدلې دي داسې زوریدلې دي چې ډېر وخت دوی کیسه نشي کولای کنه کله چې کیسه کوي یا ژړا واخلي یا ستونزې نورې ستونزې ورسره پیدا شي خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورې تاسو دومره همت کړی دی چې تر دې ځپورې را رسېدلې دي ستونزو نه مزه را ایستلې په لارو باندې ستونزې ترسره کړي اوس یو داسې ځای ته را رسېدلې چې لږ تر لږه ارامه ژوند لرې اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه پرمختګ به وکړی دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ په هغه ستونزو چې بریالي شویه نورې ستونزې خو نشته دي نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې ما ورولی شو هغلته م چې دومره همت کړی دی دغه هغه څه دي چې بېرته هغه کوم شي باندې چې زورېدلی یم بېرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بېرته ژوند ته راګرځي
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته د بده افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم سفر کوي څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولي کوي ځکه دا بده افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي جالب دا و چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه ویډیو یې را سره ده ما پوښتنه ترې وکړې خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد که نه ما کامرا را سره وه کې مېښوده فایل مې د دې نه وکړ دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې د دې سندرو سره مینه لري رامې وست موږ د خپل ځای کې ځانګړې د دې مهاجرو دپاره سینما لرو د سینما ته مې راوست ما راشه ته سندرې ووایه زه ثبتوم درنه بیا مې ورته مراده چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړم بېرته ځواب راکړه هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې ویډیو مې چلانده کړه کله مې چې پوښتنې ترې وکړې دا د مرکې په نیمایي کې په ژړا شو که نه وایي زه نور نشم کولی
نو ځینې یادښتونه مې لیکلي وو، د ځینو سره مې خبرې کړې وې، خو کله چې دغه سخت ځای ته رارسیږي دوی نشي کولی وړاندیز دي. خو زما دغسې ځینې یادښتونه مې اخیستي وو، زما داسې پلان وو چې وروسته کولی شم یوه داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې راواخیستی شم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمون سره خبرې کوي. غواړم درنه پوښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لوی برخه په څه شي کې ده؟ په شعر کې ده که په نثري برخه کې، د کیسو په برخه کې، یا د ادبي لیکنو په برخه کې؟
تر ډیره پورې زه شعر لیکم، او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي، او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما، او خو تر ډیره پورې مې شعر لیکلای دی.
د خپل ناول په باب کومو پیل کړی دی، او کومو مواد ورته ټول کړی، که په هر مرحله کې دی لطفاً یو څه راته وایست د څه شي په باب بوي؟ البته تاسو خو ویل چې دا بس تاسو د ژوند داستان وي، مګر لګ نور شرح هم ورکی چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي.
تکلسب دا ناول د دوه برخو نه شروع کی، دوه برخې خپل ټول کې راځي. یو برخه هغه ده په ما باندې تیر شوی، هغه څه دي هغه مې راخستی د ماشوم توب نه شروع ده. یو برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه یم توانېدلې، زما په وجود کې وو، زما هیلې وې، زما امیدونه وو، ولی زه نه یم ورته توانېدلی. دوی دا دوه برخې، مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم، د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي، که هر رقم وي، ما هغه برخه نه ده تر سره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغه انسان واوسیږم چې څنګه مې غوښتل. کیدلی شي دا یو بل ډول وي، کیدلی شي خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی، هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې که هغه د تنکی ځوان دی، په دې باندې مایان یو که نه، چې دا څومره شوخ دی، څومره هغه دی، دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید واوسیږم خو نه یم توانېدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو، هغه د ناول په کوم ځای کې راځي؟ کله
هغه راځي دا د دوړو ماشومانو مکس حالت دی که نه. په ځینو وختونو کې زه خپله یم، په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل واوسیږم.
څومره لیکل شوی
دا هغه ما ته نه دی معلوم چې څومره به لیکل شوی وي، خو فکر کوم څه کم نیمایي به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کما، خو چې ورته راشم بیا هغه سي ذهن مې هغه سي ملګرتیا را سره ونه کړي، هغه سي ولیکم ولیکم بیرته ړنګ کما، ځکه زړه مې اوبه نه پیڅکي چې دغه برخه دغه بل سره وتړم. کله کله داسې زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې دغه د دواړو نورو برخو چې د پخوا مې لیکله چې د توس پکې ولاړ یم، دې برخې په خلاینه سره وشي، کله کله فکر کوم چې د دواړو سره مرورېږي دا برخې.
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه هم دا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم، زه فکر کوم چې که چیرته هغه د پخلاینه مسلې راشي زه وتوانېږم، چېره اوس ستونزه نشته، اوس دواړه برخې سره سر خوري، کېدلی شي ډېر زر شي، کېدلی شي میاشتې وخت ونیسي.
راځو ستاسو د شاعرۍ برخې ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم، خو اوریدونکو ته ووایاست لطفا چې ډیره برخه شاعري ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډیره پورې یو هغه غزلونه دي چې ما لیکلي دي، په هغې کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې. خو ډیره برخه زما نظمونه دي، نظمونه زما تر ډیره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیستې مې دي، او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوی کال ته نظم چې زه لیکم، زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کیږي دا د کفر او د اسلام مسله نشته، پکې دا یوازې د پخوانی تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډیر مرګونه کیدل او پسرلی به چې شو موږ به نوي کال ته ځکه خوشحاله کیدو چې د درد او د مرګ او د لوږ او د درد نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیستی دی چې موږ به پسرلی ته څنګه خوشحاله کیدو. هغه د مور خوښي، د ابا خوښي، د خور خوښي، د ورور خوښي، زما خپله د خوښي دا مې پکې راخیستی ده. یعنی که نظمونو برخې ته راشم چې ډیر منګل کلی دي، زما خپله تجربې دي تر یو حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لرئ، د دې په باب راته وایاست.
آزاد شاعري چې کوه ما په هغه کې هغه یوه موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزه وي، خو تر ډیره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کیدلی شي ځینې بربند لغتونه پکې وي، کیدلی شي ځینې داسې زورونکي تصویرونه پکې وي. یعنی تر ډیره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیزې ستونزې دي چې اوس ورسره مخ یو. هغه مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږیدلی یو، زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي که نه، چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکاره معرفي کیږي، یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره پارک لري تور وي پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا که نه. دا د نسل پر اساس باندې که نه د اوسني ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو، یا موږ هغه نسل یو داسې شاعري مې کړې چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د ځالو نه ورک شي او راووزي او څوک پرې راشي په ځالو وخیژي، او یا ریک پرې راشي یا توپان پرې راشي او د خپل سیمو نه ورک شي، د خپل ځال نه ورک شي، د خپل کور ورک شي. داسې ستونزې مې په آزاد نظم کې راخیستي.
مننه نظیر صاحب، که کولای شئ اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروئ.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی. وای زمي کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکم، د مرگ نوم نه راوړم، مړی او مرگ او جنازې او قبر. زمي کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکم، د مرگ نوم نه راوړم، مړی او مرگ او جنازې او قبر. خای زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي، زمي کتاب کې جنگي تاریخ نه لیکم، د جنگ قتل ته پکې ځای نشته، عسکر جنرال مارشال د پاو سر کمانډان نه پرېږدم. ښایي زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه را ته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه را ته بیا بیا په یاد نه راولم. خای زما پسید د ډیرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم، دنیا غومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني، خلک غومره چې تر څو پورې غږ اورم، لوبې غومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي، هیلې غومره چې هر څه ته باید لاس واچوم، د چا د غاړې عملې ته باید لاس واچوم، باور هغومره چې یو څوک شته چې ما هر وخت ژغوري، اور د ډیوې او تناره ته باید لاس واچوم، که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړم، خو ماتې ونه منم، ماتې د مرګ نوم دی. ښایي زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي. ښایي زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي.
شاعر او لیکوال نذیر احمد نذیر لتا سوډی رضیات مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروگرام کې را سره وي.
چ